د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر مون اوریدونکو، د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زی څلور کارکوونکي د طالبانو په بند کې د نږدې یو کال تر تېرولو وروسته نن خوشې شول. د جرمني ویلټ ایم څون تک ورځپاڼې نن د نړیوالو امنیتي سرچینو په حواله د دې کسانو د خوشې کېدو خبر ورکړ. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیر کال په نومبر میاشت کې جرمني اعلان وکړ چې طالبانو د جی آی زی ادارې څلور سیمه ییز کارکوونکي نیولي دي. د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت یې ویاند ویلي و چې د دې کسانو د نیول کېدو د علت په اړه په رسمي توګه معلومات نه دي ورکړل شوي. د جی آی زیټ په نوم د نا دولتي موسسې په افغانستان کې د دې کسانو تر نیول کېدو وروسته خپل فعالیت وځنډاوه. جرمني په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی دی. د بیان د ازادي کوروي د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون د خبرونو د ګډوډولو لپاره د طالبانو لخوا د پرازیتونو د خبرېدو لپاره و اندېښنه لري. د سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې پر رسنیو هر ورځ فشار د افغانستان له قوانینو سرغړونه ده. په بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ شوی چې د رسنیو د محرمیت او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو او د نړیوالو میثاقونو له مخې د افغانانو د بیان د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د افغانستان انټرنیشنل اجرایه مدیر هارون نجفی زاده طالبان د پرزیتونو په خبروي تورن کړي او ویلي دي د دوی دا اقدام د افغانانو د غږ د خاموش کولو هڅه ده. طالبانو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې له رسنیو تمه لري د افغانستان له کلتوري او دینی ارزښتونو سره سمې خپرونې وکړي. د رسنیو او د خبریالانو د حقونو د سازمانونو په وینا د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی له هغه وخته چې طالبان واکمن شوي سخت محدود شوي دي. د افغانستان میاشتې ټولنه چې طالبان یې اداره کوي وایي په تېر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې وویل چې زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې د کلي د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د تېرې غویي میاشتې په 9 اصرې میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي وو چې په تېرو دوو کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي لا هم د زړه په سوري اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي. ایران وایي د ګواښ او فشار نه بلکې د ډیپلوماسۍ له لارې د لانجو حل ته چمتو دی. وروسته له دې چې متحدو ایالتونو پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل، د ایران دولتي رسنیو نن د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له قوله راپور ورکړ چې وایي ایران تل د لانجو حل ته چمتو، خو په دې شرط چې خبرې د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ وي نه پر ګواښونو او فشارونو. عراقچی دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وویل دا ټولنه غواړي د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي ایران د اوکراین پر ضد جګړه کې روسیې ته بالستیک توغندي ورکړي دي، پر دې هیواد متحدو ایالتونو ته ورته بندیزونه ولګوي. او روسي چارواکو اوکراین ته ګواښ کړی چې که د لویدیځ په وسلو په روسیا کې دننه حملې وکړي نو په نتیجه کې مسکو ښایي پر اوراین او بخی پر اوکراین د اټومي وسلو برید وکړي. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری میدویدف چې اوس مهال د امنیت شورا مرستیال دی نن خبرداری ورکړ چې که پر کیف د لویدیځ په وسلو په روسیا کې د حملو بندیز آزاد شي نو اوکراین به د نړۍ په نقشه کې د یوه ویلې شوي خړ ټکي بڼه غوره کړي. کیف بیا بیا غوښتنه کړې چې باید د روسیې په قلمرو کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ذریعه د برید اجازه ورکړل شي څو د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. راپورونو کې په دایکنډي ولایت کې د وروستۍ خونړۍ وژنې په اړه تازه غبرګونونو ته کتنه کوو. د ایران په کرمان ښار کې ډیره یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې پر دوی د ډوډۍ د خرڅلاو بندیز لګیدلی دی. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله به سبا په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه په تاشکند کې وکړي.
دا ډېر افتخار ځای د موږ ته، او موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا تیم. باید هر افغان، هر یو باید دا مسابقه تشویق لنیزی نه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، او په یو بل راپور کې به په کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له اندېښنو خبر شي.
که چیرې بې تښتنه سپی یو انسان وچیچي، نو کیدله شي خدا نخواسته هغه د ربیس یا د لیوانی سپی په ناروغۍ باندې اخته شي.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد دکل تاسو وړاندې کوم. په دایکنډي ولایت کې د داعش د مرګونی بریټ په اړه خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشيویان ستيفن دوجارک بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې د دې بریټ د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا د ملکی وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په عین حال کې د دایکنډي ولایت ځینې مدني فعالان وایي د پیښې د قربانیانو مړی خورو ته سپارل شوی دي، خو د دوی په وینا د قربانیانو وارثین په یو خل د دې پیښې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کوي.
په دایکنډي ولایت کې د داعش د مرګونی بریټ پاړه د خبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو دغه پیخه په کلک ټکو غندلې او دغه بریدې زړه بوګنون کوي بللای دی. د پنځشنبې د ورځې په دې بریټ کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو لمخې 14 کسان وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان ستيفن دوجارک په دې اړه د جمعې د ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل،
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر شیازه رګانو تلپګلون کې بریټ چې د افغانستان په مرکزی سیمه کې وشو غند خاغلی ګوتریش ته قربانیان له کورنۍ سره خواخوږي او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوي. عمومي منشي یو ځل بیا په هر حال کې د ملکي وګړو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
خاغلی دوجارک د غشان ویل په افغانستان کې د دوی سیاسي ماموریت هم پیښه غندلې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاژ د فیری کرنډیکر، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، د بشري حقونو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسي هم په جلا جلا پیغامونو کې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پر رامنځته کېدو ټینګار کړی چې له مخې د وروستۍ پیښې سربیره د ټولو ترهګریزو پیښو له عاملونو سره حساب وشي. په ورته وخت کې په ژنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلې جمهوري نظام استازي اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د دایکنډي په پیښه کې د بیګنا کسانو پر مرګ ژوبلې خپګان ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت هم په دې تړاو په خبرو کړو بیانونو کې د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسولي مامورینو د همغږۍ شورا هم د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دایکنډي بریټ د خیې چې طالبان د قومي او مذهبي لګکیو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په یاده پیښه کې 14 عام ملکی وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. هغه په دغه بیان کې ژمنه کړې چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د دایکنډي ولایت یو مدني فعال سخی ساده چې د موضوع په جریان کې دی وایي ټول قربانیان خاورو ته سپارل شوی دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
با توجه به ارتباطاتی که با
د سیمې خلکو سره چې موږ کومې اړیکې لرو د هغې له مخې پرون ټول شهیدان خاورو ته وسپارل، خو تر اوسه حکومت د پیښې د عاملینو د نیولې لپاره کوم عملي اقدام نه دی کړی او خلک په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي او وایي چې یوازې په رسنیو کې په بیانونو دې بسنه ونه شي.
د پنځشنبې په ورځ غرمه مهال د وسلوال برید د دایکنډي غور په لویه لاره وشو. سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ناپیژندو وسلوالو د دایکنډي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراو او ډزې ور باندې وکړي. د داعش خراسان ولایت څنګ د اماق پنوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسولیت و معنا وی اعلانې په خبرولو سره ویلي چې جنگیالیوی د افغانستان په مرکزی سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وشل او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډلې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کراتو دا ادعا کړې چې په دغه هیواد کې د داعش ریښې استلی، خو ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه لا هم دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې اوس پر دوی د دهواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ د خرڅلاو بندیز لګیدلای دی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په ایران کې د ستونزو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. په عین حال کې پر خواله رسنیو د کرمان خار د برتسیر ولسوالۍ څخه په خبرو شویو تصویرونو کې لیدل کېږي چې د یو نانوایی پر شیشې یو لګول شوي کاغذ کې لیکل شوي دي چې د محکمې د پریکړې له مخې پر اتباو د ډوډۍ خرڅلاو بند دی. اتبا یعنی افغان کډوال.
دیواره نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از این چیزا. تابلو میزنن که امی به ایرانی ها بین خود میگن که اینا رو مگر بیرون.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دغه هیواد کې ورځ بلې ته د ستونزو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د ایران په کرمان کې میشت یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل یوه ورځ مخکې په کرمان ولایت کې د ډوډۍ د سهمې په اړه اعلامیه خپره شوې ده.
مسلې نان د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزه تل وي. نانوایان یې سهمې ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایی له دوو درېو ډېره ډوډۍ نه پلوري.
د ایران له زاهدانه یو بل افغان کډوال هم چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، په ایران کې پر افغان کډوالو ورځ بلې ته د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یوه لویه ننګونه ګرځېدلې ده.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه جلا وه. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کورته تلو یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامې کارتونه مو وښودل
له دې سره. په خواله رسنیو کې خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د کرمان په برتسیر سیمه کې د یونانوایی پر ښیښې د قضایي قوې لخوا استول سوې لارښوونه نصب سوې او په کې لیکل سوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباو ته بند دی او نانوایان به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخ سي. په ایران کې یو شمیر رسنۍ او کډوال وایي ایراني چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پوری اروان میزان خبری آژانس د جمعه په ورځ د برتسیر قضایی قوه د مشر په حواله خبر ورکړی چې دا قضایی پریکړه نه ده او دا موضوع د برتسیر خر د تامین په شورا کې د دولتي امنیتي چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. دغه خبری آژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اتبا په اردوګا یعنی د کډوالو په کمپ کې کولای سي چې په دولتي بیا له کوپون نه ډوډۍ واخلي، خو د هغو کډوالو په اړه یې څه نه دي ویلي چې له دې کمپونو بهر اوسیږي. دغه آژانس د دې پریکړې لامل په نانوایانو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ښودلې. دا خبر په خواله رسنیو د ګڼو خلکو له نیوکو سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دغه اقدام په اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي پر موږ څه سوي چې په دې غني تاریخ او فرهنګ چې لرو یې داسې سوي یو. ځینو افغانانو بیا په خواله رسنیو دغه اقدام ظالمانه او د ګاونډیتوب دود خلاف عمل بللای دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د امنیتي ځواکونو قومندان احمد رضا رادان اعلان کړی چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه ناقانونه کډوال له ایران وایستل سي. له دې سره د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی هم ټینګار کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د کډوالو د مخنیوي لپاره جوړیدونکي دیوال کار دی چټک سي.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا د فوتسال د 2023 کال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوب کوي. د افغانستان لومړنی لوب به د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو د ازبکستان په پلازمینه تاشکان ښار کې د انګولا پر وړاندې وي. په ازبکستان کې د افغانستان د فوتسال د ټیم مسئول مدیر وایي چې لوبغاړي له لوړې روحیې او انګیزې برخمن دي. په عین حال کې په تاشکان کې ډیری یو شمیر افغان کډوال وایي چې د لوبې نندارې ته به له نږدې ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا یک شنبه د افریقا د پیوړی لوبډلې انګولا سره د لوبي ډګر ته وځي. دا د 2023 کال په نړیوال جام کې او په ټوله کې په نړیوال جام کې د افغانستان د فوتسال لوبډلې لومړی لوبه ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازدیګر 5 بجې د ازبکستان په تاشکند ښار کې په هومو ورزشي جمناسیم کې ترسره کیږي. د فوتسال ملي لوبډلې مدیر نصیر صداقت چې د لوبډلې ملګرتیا کوي، ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي له لوړې روحیې او انګیزې برخمن دي.
د خدای شکر دی، د لوبغاړو روحیه ښه ده، ځکه دا لومړی ځل دی چې تجربه کوي او ډیره لوړه انګیزه لري. لومړی او دویمه لوبه په تاشکند کې ده او بیا درېمه لوبه په اندجان کې له اوکراین سره ده.
د 2023 کال په نړیوال جام کې له 206 ټیمونو څخه یوازې 4 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په سي ګروپ کې ده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 13 د ارجنټاین په وړاندې او دریمه د سپتمبر په 21 د اوکراین سره وي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون له 206 ټیمونو څخه د فوتسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د ټیم لاره موندل یوه ستره تاریخي بریا بولي. مویان او د نشراتو مسول مصطفی هاشمی د فوتسال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل.
یکی از محدود تیمای مسابقه های جام جهانی است که
افغانستان یو لهغه تیمونه څخره چې له نورو تیمونو سمخ کې ازبکستان ته رسید او د افغانستان د فوتبال فدراسیون دوه دوستانه سیالي ورته برابر کړی. د پاراګوای او مراکش په وړاندې دوستانه سیالي درلودي. څو تمرینی او د تیوري جلسې هم په ازبکستان کې درلودي. ځانې د نړیوال جام سیالي ته چمتو کړي.
پورت وخت کې په تاشکند کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د لوبې ننداري ته بل نږدې ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي. یو له دوی څخه توریالی ولی ازادي راډیو ته وویل.
واقعا جای خوشی و مسیدت میدانم که فرزندان برومند
دا پر اختیار د خوخی زایده چې د افغانستان تکړه ځوانان په دې ورستیو کې په خپل ورتیا او سره نړیوال جام ته لاره ومندله. دا په خپل په سیمه کې د افغانانو عزت خي. زه د دې لوبې سخت لیواله یم او ان شاء الله په تاشکند کې د میشت وطنوالو لړل سره به خپل ځوانانو د ملاتړ او تشویق په مخه د دې لوبې لیدو ته ولاړ شم.
په تاشکند کې بل افغان خالد صافی ازادي راډیو ته وویل.
دا ډېر د افتخار ځای ده موږ ته او موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم سبا لوړ سره نږدې نه مسابقه وګورو. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق له نږدې نه، ځکه چې زموږ ټیم دومره پرمختګ کړی دی چې جام جهانی ته ځان انتخاب کړی ده.
د 2023 نړیوال جام ته د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې لاره موندل داسې مهال دی چې د افغانستان د فوتبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې هم د سنبلې میاشتې په 3 نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوتبال لوبو اتلولې د لومړي ځل لپاره په خپل نوم کړه، چې په کور دننه او بهر د افغانانو له هر کلي او خوښي سره مخ شوه.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ وړاندې په خبرونه کې قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په غزه کې نن هم د اسرایلو په تازه حمله کې د 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په عین حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزه د روغتیا وزارت اعلان کړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 140,000 اوښتی دی. متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
فلسطینی ډاکټرانو نن شنبه ویلي لشته لره 11 کسان په غزه ښار کې هغه وخت و جلسول چې د اسرایل خوا پر یو کور بمباري وسوه. د غزه په یو روختون کې روغتیایي کارکونکو ویلي چې په جلسو کې 4 تنه ماشومان او 3 ښځې شامل دي. په راپورونو کې ویل شوی چې په دې حمله کې د تفاح سیمې یو کور وشتل شوی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوی نه دي او د اسرایل پوځ هم د دې پیښې په اړه لا تبصره نه ده کړې. په غزه تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل سوي چې لا هم له حماس ډلې سره په غزه کې 9 کسان یرغمل دي او د اسرائیل پوځ وایي چې له دې شمېر شاید 3 مړې وي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ نن ویلی چې د اسرائیل لخوا تیر شپه د غزې شار هغه کور په نشه سوچې به کورو سو یو فلسطینانو پکې پناه اخیسته و. دغه بنسټ ویان محمود باسل د فرانسې خبری اژانس ته ویلي تیر شپه د غزې پر نورو برخو هم دې ته ورته هوایي حملې سوي چې لږ تر لږه لس کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8مې په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 1,120,102 او د ټپیانو 95,280 ته رسیدلی، خو بې پرې سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي. هاخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي په غزې تړانګه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسېد. تیدروس ادهانوم ګبریسوس پرون پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د دې کمپاین پر مهال له 1,500 ډیرو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 10 کلونو کم وو د دې واکسین لومړی ډوز ورکړل سو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو له اوسه د مخام له شپږو بجو د سبا سهار تر شپږو بجو پورې په منځنۍ څپه 12:09 خبرونه کوي. د سهار له شپږو د مخام تر شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 12:25 متره لنډو څپو اوریدلای شي. که لاند درته ویم ازادي رادیو د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په 12:25 متره لاندو څپو او د مخام له 8 د سهار تر 8 په 12:09 منځنۍ څپو خبرونه کوي. د کابل اوسیدونکو په ښار کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ښار او کوڅو کې د دې سپیو ګرځېدو ورته لوی سرخوږی جوړ کړی او کله ناکله د سپي پر خلکو هم حملې کوي. کابل ښاروالي چې طالبان اداره کوي وایي چې زرګونه کوڅه ډب سپي او لیوني سپي په یوه کال کې له کابل ښار نه راټول کړي دي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې که کوڅه ډب سپي تاسو وداړي نو باید ژر تر ژره ځان واکسین کړئ.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅه ډب سپی له کوره د باندې پرې برید وکړ چې له کابله پښه ژوبله شوه.
هغه ځای چې سپی پرې داړلی وم تر یوې اونۍ پورې یې درد نه آرامه کېده. اوس چې هر وخت غزي ته ګورم ډېره ورته ځورېږم. که څه هم درملنه مې کړې او ښه سوی یم، اوس چې هم کله د باندې وزم هره ورځ ډېر سپی مې له څنګه تېرېږي.
د کابل ښار د 12مې ناحیې اوسیدونکی لطف الله مرخیل هم په خپلې سیمه کې د کوڅه ډب سپیو له موجودیت شکایت کوي.
ولګرد سپیانو پاک له په دې علاقه کې ډیر شوی دا ډیر ده د غلطه خلکو ته مزاحمت کوي. ماشومان په دا ته ځي، دکان ته ځي، نانوایی ته ځي، پسې منډې وهي، کله سیاسرو پسې منډې وهي. دغه پاک له زموږ ښاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل ښار اوسیدونکو وایي د کوڅه ډب سپیو لډاره یې کوچنیان له کوره نشي وتلی او له ګڼو ستونزو سره یې مخ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالي هم په کابل ښار کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت تاییدوي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر 12مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یوه کال کې 2,600 زره کوڅه ډب سپي د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل
15,990 سپي له کابل ښار راټول شوي چې له بده مرغه 8,303 شي د لیونۍ سپیو په ویروس اخته و چې د اصولي لارو چارو څخه په استفاده له منځه یوړل شول او 12,104 اتیا بیا تر نیولو وروسته واکسین شوي. نر هغه یې عقیم شوي او د ښځینه نسل رحمونه یې له منځه یوړل شوي.
د ساري ناروغیو متخصصین له ډلې فرید الله عمرې د استوګنې په سیمو کې د کوسډه بوسپیو موجودیت خطرناک بولی.
کچیرې دغه بې څښتنه سپی یو انسان وچی چی یا ویخوري نو کېدل شي خدا نه خواسته هغه د ربیس یا د لیوانی سپی په ناروغۍ باندې اخته شي.
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناکه ده او د کوسډه بوسپیو په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي، ځکه په خبره کې واکسین او درملنې ونی شي انسان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په افغانستان کې د خځو د سینګار د وسایلو یا سیمساریو پلورونکي شکایت کوي چې که بازارونه همداسې ساړه وي نو دوی به مجبور شي چې خپل دوکانونه وتړي. بلخوا ښځې او نجونې چې د دې دوکانونو اصلي پیرودونکي دي وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او اقتصاد خراب شوی، اوس د سینګار د وسایلو د پیرودلو وس نه لري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سینګار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکي او دوکانداران د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری پیرودونکي یې خسي دي او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې له کار او سوداګرۍ د ښځو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغېزې کړې دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دوکانونو د تړلو او کار پرېښودلو ته اړ سي. په کابل ښار کې یو سیمساری پلورونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د خرڅلاو کچه اویا سلنه راښکته سوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه د 2 میلیارد تومان
موش آرایشی تو که له ایران را وارده و مخکې مو د اویا میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیونه تومانو ته راټیټ شوې دي او خرڅلاو هم تر اویا سلنه راکم شوی، ځکه چې ښځې نور دندې نه لري. مخکې زموږ پیرودونکي هغه ښځې به چې په دولت یا نظام کې دندې درلودې خو اوس بیکاره دي، نو دا تبن زبوش په کار منفی اغیز لري. که همداسې دوام وکړي موږ څه چې شاید هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمساری پلورونکي هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80
موږ دو پخوانی پیرودونکو لړلې تقریبا 80 سلنه نور رایشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري، ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر خوځو کار بند کړی او له بلې خوا یې دوی ته ویلي چې د محرم لرلودل جبري دي. موږ د سیمساری دوکانداران آن د دوکان د کرایې وسن نه لرو. که وضعیت همداسې دوام وکړي نو زه خپله حاضر یم چې خپل دوکان په نیمایي بیه لیلام کړم او ویې تړم، او په دې ځوانۍ کې چې 25 کلن یم دوه لارې لرم، یا به په کور کېنم او یا به کډوالۍ ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو د راګرځولو تر څنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې چې دندې له لاسه ورکړي وایي د عاید نه لرلو له امله د سینګار توکو پیر ورته سخت سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکې او د یو ښوونځي ښوونکې زینب وایي چې 2000 افغانۍ تنخوا وه او په هغه کې یې کولی سول چې د ځان او خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي، خو په خبره یې له اوزګارېدو وروسته اوس دا وسه نه لري.
که ښځینه وي او که نارینه وي هغه خپله ورځنۍ اړتیاوې او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. موږ هم کله چې مخکې مو دنده لرله او کار به مو کوو، نو سره له دې چې د خپلې کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره مالی مرسته کول او د دوی لاسنیوی به مو کوو، کولی مو شول چې په خپله هغه کومې اړتیاوې چې لرو ځان دپاره پوره کړو او څه چې مو خوښه وه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې په کور کې نیول شوي یو، نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، هغه خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
د بامیان ولایت اوسیدونکې منصوره چې مخکې سینګارتون درلود او په یو غیر دولتي مؤسسه کې کار کوه او اوس د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو له امله وزګاره سوې ازادي راډیو ته وویل
قبلان خریدان لوازم بهداشتي
مخکې مو خزو چې دندې مو درلودې د ارایشه او روغتیایي توکي پیر را ته اسانه وو، لکه رنګ
رنگ، ناخون، لپسرین، میکاپ، ځینې کریمونه، روغتیایی توکي او همداسې نور. خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ ستاسو اړتیا لرو هغه نشو پیرلی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ له تیر یو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د ښځینه سینګارتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولی دی. طالبان سره له دې چې ادعاوي کوي په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د زده کړو د حق ترڅنګ په ټولنه کې د ښځو د آزاده تګ راتګ او ګرځېدو د حق اخیستو ترڅنګ آن د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی غږ او صورت اورت بللای چې نړیوالو دا د ښځو او بشري حقونو نه سرغړونه بللې ده.
د شپې 9:30 شوه را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نیمه نړۍ پروګرام راځي. خو لومړی خبرونه. د جرمنی د نړیوال همکارۍ د ادارې جی آی زیډ څلور کارکونکو د طالبانو په بند کې د نږدې یو کال تر تیرولو وروسته نن خوشې شول. د جرمنی ویلت ایم ځون تک ورځپاڼې د نړیوالو امنیتي سرچینو په حواله د دې کسانو د خوشې کېدو خبر ورکړی. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د تیر کال په نومبر میاشت کې جرمنی اعلان وکړ چې طالبانو د جی آی زیډ ادارې څلور سیمه ییز کارکونکي نیولي دي. د جرمنی د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت یو ویاند ویلي وو چې د دې کسانو د نیول کېدو د علت په اړه په رسمي توګه معلومات نه دي ورکړل شوي. د جی آی زیډ په نوم د نادولتي موسسې په افغانستان کې د دې کسانو له نیول کېدو وروسته خپل فعالیت وځنډاوه. جرمنی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی دی. د بیان د ازادۍ کور وایي چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون د خبرونو د ګډوډولو لپاره د طالبانو لخوا د پرزیتونو د خبرېدو لپاره اندېښنه لري. د سازمان په یو بیان کې ویلي چې پر رسنیو هر راز فشار د افغانستان له قوانینو سرغړونه ده. په بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ شوی چې د رسنیو د محرمیت او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو او د نړیوالو میثاقونو له مخې د افغانانو د بیان د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. افغانستان میاشتې ټولنه چې طالبان اداره کوي ویلي په تیر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لاستراوړنو د تشریح په پروګرام کې ویل چې زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې کلی د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د تیرې غوې میاشتې په 9 د سترې میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي وو چې په تیرو 2 کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې. ایران وایي د ګواښ او فشار نه بلکې د ډیپلوماسۍ له لارې د لانجو حل ته چمتو دی. وروسته له دې چې متحدو ایالتونو پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل، د ایران دولتي رسنیو نن د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی له قوله راپور ورکړ چې وایي ایران تل د لانجو حل ته چمتو و، خو په دې شرط چې خبرې د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ وي نه پر ګواښونو او فشارونو. راکچی دا خبرې یو ورځ وروسته له هغه وکړې چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وویل دا ټولنه غواړي د هغو راپورونو په غبرګون کې چې ایران د اوکراین پر ضد په جګړه کې روسیې ته بلستیک توغندي ورکړي دي پر د هیواد متحدو ایالتونو ته ورته بندیزونه ولګوي. او روسي چارواکو اوکراین ته ګواښ کړی چې که د لویدیځ په وسلو په روسیا کې دننه حملې وکړي نو مسکو ښایي پر اوکراین د اټومي وسلو برید وکړي. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری مدویدف چې اوسمهال د امنیت شورا مرستیال دی نن خبرداری ورکړ چې پر کیف د لویدیځ په وسلو په روسیا کې د حملو بندیز آزاد شي نو اوکراین به د نړۍ په نقشه کې د یوه ویلي شوي خړ ټکي بڼه غوره کړي. کیف بیا بیا غوښتنه کړې چې باید د روسیې په قلمرو کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ذریعه د برید اجازه ورکړل شي څو د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغی هم خلق باندې کې او غاګي وځي او څنګه هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی غاګ مو باید ونوځي.
حق می حرام
د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او له دې عمله د افغان میرمنو اندېښنې د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وو چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایې چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي؟
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی قدر من ارتون کو د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر بل معروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ور باندې لګېدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کوو. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ور باندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه یادوي په دې اکله وایي،
موږ بغیر له طالبان نه سي طالبان موږ ته وایو موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلې یو نه اوس ګرځو او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځای نیوکې سي دي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ که ضروریت دي، اوس یو کورنۍ کې 10 دي، 8 دي، نارینه به یو نفر یې هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نشته نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به سي محرمې راسي او هغه له لاسه ونیسي او بیا به دا دکان ته بیایي. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي چې حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک چې حجاب نه غواړي سوي کوي هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپله په حجاب کې ژوند کوي نه غواړي چې بے حجاب وګرځي. حجاب څه شته وایي؟ موږ پوهېږو په حجاب باندې، دا خو حجاب نه ده، ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږې؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سې هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سه لاندې هغه کومه بے حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي، هغه ته نیوای سي هغه له منځه وړی سي هغه منې کوی سي. نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپله رښتیا هم په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل ښو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي فلحال سره روانې دي.
اغلی اسما کاکړ چې د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي وایي افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغیو څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړی.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د ښځو حالت ته رسېدی قفس کې او مرغۍ هم خلک باندې کې او غږ یې وځي، اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ مو مورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړی. او بل دا دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوئ. خو دا هم غودي ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري. نو غودي څنګه وکړي؟ دوی مخ ته همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې.
د ښځو د حقونو فعاله سریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په هکله چې پر ښځو یې لګولی وایي:
په رښتیا چې ما واورېدل چې دا بل فرمان یې راایستلې ده چې دا ښځې باید مطلق مخې باید پټي، که نه د پخوا پخوان لایک چادري او باغوندي یا چې دا بیخي چې نقاب هم استعمال کړو زموږ سترګې ښکاري. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي، که نه چې موږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده او ټول خلک یې مسلمانان دي او هغوی پوهېږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي او خپل حجاب سره قام کوي یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستې ده او خپل ژوند یې مخته وړلې ده. کنه هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و، هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. موږ هر ورځ په دې غم یو چې درې نسله زموږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا که چادري باندې ملاړ شي خیر، خو بر نه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي، که نه دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. حتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې او کیدای شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بله خبره دا ده چې کیدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي، که نه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم، که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه چې هېڅ بیرون نه وم وتلې، په دې چې ما یو دقیقه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کوم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه، د مریضي و څخه، کیدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي، که نه او دا مخ پټول چې ده، که نه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي، که نه دا زیاتی ده چې زمونږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره. هغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو ته خپل پیغام ورسوو چې د خپل فرمانونو کې لږ غور وکړي، که نه یو حالت رانه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي، که نه او اسلام کې هېڅ بدی نشته، څه شی چې مونږ کوو، که نه د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسي تلای، درس ته نسي تلای، بیرون نسي تلای، اوس بل فرمان چې اته په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نا امید کیږي.
دا خو درې کاله دا ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي او هغه خویندې میندې چې دلته راځي، کنه مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي، کنه همدا اوس ټول ډپریشن کې دي او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې چا سره خبرې کوم، همدا جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه، که نه د پیسو د لوږې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري، په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي، که نه هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي، دا نو بیخي او هغه د آواز هم د محرم شو، که نه دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډیپریس او د اټامنټل عصبي ناروغګانو کې به مبتلا شي او ټول افغانستان به خاموش شي. نو د غواري چې یو خاموش شهر یا خاموش خار د افغانستان نه جوړ کې په دې چې افغانستان چې دا یو پزوس نه یي شپېته فیصد ښځې دي کنه هغه دا صدا دا واس چې په حساب خاموش شي کنه بس افغانستان خاموش کیږي.
بله تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا میرمنې تشکیلي، دوی ولې ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې لیست طالبان بیا وخت ورسیږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل شوي دي. اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي، طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد ناقص ده کنه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي کنه، تلویزیون مه ګوري، تلویزیونونه بند دي. او دا او دوی به نه پوهیږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک نجیږي او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه. خو دوی زړه ناقص خبرې ډېر لري چې اپار یا وی چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغه له خاطر اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دی، هغه طالبان دي. خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلي وو دوی په خبره چې دوی نه پېدل د فتنې شروع کړل، همدا چې د نن وته په حساب ټکول شروع کړو، د خځو باندې فشارونه راوړل، د نارینه لپاره را فشارونه راوړل. خو اوس دوی پیشو چې راځه دا ځلې لکه ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقو، خو خلک پوهیږي نه چې مونږ څه شي کوو. هغه له خاطره بس دا درې کالو کې د یار اوراس قیدات نازل کړ، قیدات نازل کړ، بس تر هدا ته چې نن زمونږه غاګ هم اوس واړی چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په خپله باندې دومره ډیر قیدات راوستل، دوی په خپل ځان باندې شک لري، خپل ځانونه نسی اداره کولای، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه او نوز یې همدا علت یې د په خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره که نه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلي دي، مکتب یې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللي دي، هیڅ وخت هم داسې والاتی ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یو صرف کې ناسو کنه، مونږ فکر نه کول، ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناس دي، کالکان ناس دي، مونږ هم داسې. اوس چې دوی دي، دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري. دوی هغه له خاطر اته وایي چې اواز د خزي هم مونږ وایي تاریکي، د خزي د بوټانو وایي هغه مونږ تاریکو. دا شیان خو سمو ناس مطالعه لرو، د حدیثو نه، د اسلام نه، هیڅ شی او ځای کې دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه. بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وای دا دین د وسط دین ده کنه، او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط منل او نه تفریط منل. مونږ د 1600 کال مخ تم لار شو کنه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې. هغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځې ته دونه قیدات راوړي کنه. کاش کې د هر فرمان سره یو یو آیات قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیات ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه، په اسلام کې نه، په سنت کې نه، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کې، دا خود نه ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی، او د اسلام نه لکه خلک لري لار شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لارو خانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره وګورو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زه به د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تفصیل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وطاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله. نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل فاعرض عنها، نو بیرته د مخ د سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعليها ثياب رقاق، دا هغه د لباس چې دا ډیر نری او ډیر نازک لباس و، لکه موږ باید وخت کې کوم توجه شو کنه. نو د وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوي له چې کله چې جلې د بلوغ درجه ته ورسیږي، نو دنه مناسب نه ده لن يصلح منها ان يرى منها، یعنی په کار نه ده چې د هغه اندام ښکار شي، الا او وی ویل چې په کار نه ده چې د هغه وجود ښکار شي مگر مخ، لاسونه او قدمونه. نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړ چې تک بهر وزي کتر چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده، فقط مخ دي ښکاری باک نه کوي، لاسونه دي ښکاری باک نه کوي، که قدمین دي ښکاری باک نه کوي. نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی موږ سره، او دغه سنت کې د دین کې غلو. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو، تاسو وي ځانونه وساتئ د غلو نه، په تشه غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي، افراطیت مکوي په دین کې. ولی فان من کان قات من کان قبلکم، تاسو نه د مخ کې چې څوک موجودو په امتونو کې هغه چا هلاک 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 شو، هغه په څه وجبانی په خپل دین کې غلو کوله. نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایي چې دی آیته د رسول الله نه خپويږي، که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیته د اخر نه خپويږي، که اوس موږ چرته دغه سی وایو چې اوس فتنه ډیره ده، آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهېدو چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي، په وخت کې به سیستمات راوځي، په وخت کې به مثال خبرې دغه الکترونیک به مخ کې ځینو، الله پاک به پیغمبر لویلې وای چې کنا چرته داسې حالات راغله او داسې مملکتونه راغله او ټولنې مخې ته راغلي، به دغه وخت کې مخ هم پټ کی. نو چون دلته دا خبرې نشته ده، په دین کې غلو نشته ده، دین موږ ته واضح ده، د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دي. او ډیره په بخنه سره یو خبره بل اضافه کوم، په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم، دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې خزي مخ، لاسونه او قدمین چې دا په عورت او په حجاب کې نه راځي.
رسول دی طالبان د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویل دي چې د خزو ټول مخ د پټي، د خزي غاګ د نه اوریدل کیږي، څومره بیا افغان خزي په تکلیف کړي، لرواني اړخه دوی وځپلې وی زبرولې،
حکم د پاسه حکم، حکم د پاسه حکم، یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم، د شرم د پاسه شرم. څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس، یعنی دین خو واضح دی، قران حدیث اجماع او قیاس د علما واضح دي، دو پک څنګه دسه خبره رو بس، فکر کوم چې هغه قول ما مولود او دو دسه تشریح ورکړي چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی، خو اوس د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو. یعنی ته د رسول الله نم مخ کروانی، ته د امام ابو حنیفه رحم الله نم مخ کروانی، ته د نور ائمه نم مخ کروانی، شیخ البانی رحمه الله نم ته مخ کروانی. یعنی دلته فقط یوازینی علت، یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشالول، د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول، اغه د تطبیق پروسه روانه ده، او زمنن د افغانستان دغه بغیرته او دغه باشهامت قشر چې زنانه دي، د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول، او وسره څنګه برته یو بی سواده او یو بی کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي.
دوی دومره قیدات په مېرمنو باندې راولي، آیا په ځان باندې باور نه لري؟ د فتنه له ما نه سره وهي، ته دغه مملکت حاکم و خو ته فتنه له منځه ایسه، ته مېرمنو باندې ولې قیدات راولي؟
اصلا دغه خبره زه ساس منم، اصلا فتنه نشته، دوی څه شه د منځه ویسي. زه تقریبا زه خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم، خو د حقيقي اسلام نه خبرم، ما په حقيقي معنی سره علوم ویلي دي، حدیث مې ویلي دي، قران مې ویلي دي، اجماع د علماو نه خبرم، قیاس باندې پويګم. زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم، غونډي مملکتونو ته تلم، خلیج ملکونو ته تلم. یعنی ته یقین تاسو وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعلیمي سیستمونو او د افغان خويندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو، د دوه کوم راتګو، د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتله، زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته. د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی، چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي، هغه سعودي عربستان دی. دا موږ تاسو ومنو، ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته تکړه چې ما تخصص کولو، زه هغه نه چیلنج ورکوم چې افغانستان غوندي سیستم د دوه مال ال تخکاره کې په مدینی منورې کې په مکه مکرمه کې جداد مسلمانانو مقدس خارونه دي چې د یو خاص عقیده لري کده سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی ال ته موجود زم به د دوه خبره منم دوه وو چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دي اصلا فتنه و نه فتنه شته دي او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای د دین د قزام دا چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت توکي خو اصلا یو خبره بل حکومت چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده د دوه په شان کې فتنه موجوده ده غوړي دوه د دین نه خبره دي کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دي موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کوو نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ یې کوو د فتنې لپاره ال ته امام ابو حنیفه مانی دلته امام ابو حنیفه نه مانی خو دلته نه ده دا دین د ځان د پاره د خپل شهوت په خاطر د خپل ګټو په خاطر د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو واجبې په نظر وکتل شي
bale دوی یو ځین فرمانونه واځه کړل بندیزونه په میرمنو باندې او په ځوانانو باندې په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل اوس بیا هغه بندیزونه نورم تقویہ کوي چې یو بل خبرې دام کړی دا چې لدی ورسته دي شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نبل منزل کیږي میرمنې د نسره راټولېږي په دې خبرې وکړي دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره د وخت تیرېدل لپاره د میرمنې ټولېدل د مراسم نیول کېدل دوی هغه مس نه پرېږدي
زه به دې کې دومره وایم چې موږ هر مملکت هر ټولنه چې چرته انسانيت ژوند کوي هغه دوه حالات لري یو خپل اسلامي مقدسات دي یو فرهنګي ارزښتونه دي افغانستان هم د دینه بمبران نه دی بلکې افغانستان د نور مملکتونو په سر د نور انسانيت په سر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي موږ هیڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کول نه شو په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم شو کوله نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي دغه موږ عناناتو کې دي داس موږ فرهنګ دي داس موږ کلچر دي داس موږ یو لند استلاب نه دي یو ساتيره یو سبب کې چې موږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولستفاره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دوما نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لو به کولی د وخت لو به چارت موجود وي لو به کولی نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غړي چې ته دغه لو به سلو کې غول چې ولنه یا رسول الله زغوالم چې وي ګورم زغوالم چې دا سلو کوم نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می دغه مخ د کی خودو د غزما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو ما د سیل کول و ما نه دري ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و ما له چې نه یا رسول الله ګورم و بیرته ول چې عائشه بس نه دی سیل خو دري رو کول چې یا رسول الله زی ګورم نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سیل وکا آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې تراشه چې د هغه شان د هغه جاه اغه جلاله به ام المؤمنین عائشه ته وچ تراش سلوکا نو معنا دا چې اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی اغه فرهنګ چې اغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی نو ما ته دا ویلو چې دوه ګره زمنګ دوه حالات دوه منځوري زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دوه ختم کړو وس دوه هدام راغسته چې زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیتله بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي د سیو ټولنه
که څه هم په تیرو خبرونو کې مونږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به تورته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وځه سوای ده مرکه په څه باندې ختمه کو افغان میرمنو ته په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به ورته ولرو
دومره ورته وایو چې موږ د افغانستان نارینه موږ د افغانستان علما او موږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواده خلک دوته هم ملامت او هم خجالت یو موږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله چې ما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت او د خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولست بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک غنو ځان د سره شریک غنو او الله له رجوع وکي او الله نه دا وغوړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې موږ ونه خلاص کی ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک غنم او دوته ملامت یو دوته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کومور هیڅ نشي کولای هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکه په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلوم او محروم او بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو موږ ملامت موږ خجالت بس
bale
ډیره مننه به عزت اوسېږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هیڅ چاره.